یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریان پر خبرونه که ستاسو کوربه تخنیکی چاری طاهر روشان مختوبی. السلام علیکم. نن د اگست یو دیر شمال افغانستان د متحد ایالاتونو او نورو هیوادونو سرتیرو د وتلو لومړۍ کلیسا ده. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر جو بایدن چې له افغانستان د پوځي ځواکونو په وتلو کې د ګډوډۍ له کبله تر سختو انتقادونو لاندې دی، په یو لنډ بیان کې د اګست په شپږویشتمه د کابل هوایي ډګر ته نږدې په یوه انتحاري حمله کې د دیارلس امریکایي سرتیرو د وژل کېدو خفګان وشد. او دفاع وزیر لوید آستن د امریکا پوځي ځواکونو ته په یو پیغام کې په افغانستان کې د وټل شویو 2401 شپېته امریکایي سرتیرو یاد ته درناوی وکړ. په افغانستان کې له بېوزلو ښځو سره د نړیوالو مرستندویو ټولنو د مرستو په دوام د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او ککرنې اداره یا فاو وایي چې په سمنګان کې 2500 ښځو د سبزیجاتو تخمونه او د کرنې اړوند روزنه ترلاسه کړه. دغه ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي چې ښځې د خوړو په تولید او تغذیه کې مهم رول لري او دا اداره هڅه کوي چې د کلیوالي میرمنو وړتیاوې زیاتې کړي او د کورنۍ مصرف لپاره سبزیجات وکړي او اضافي هم وپلوري چې عاید ترلاسه کړي. افغانستان د شل وریز آسیا جام سیالیو په ترڅ کې پرون دوهمه لوبه له بنګلادیش سره وکړه او دا لوبه یې په اووه وکټو وګټله. بنګلادیش لوبډلې د ټولو شلو ورونو له بشپړېدو او اوو لوبغاړو له سوځېدو سره د افغانستان لوبډلې ته د 128 منډو هدف ټاکلی و چې افغان لوبډلې د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره ټاکلی هدف په داسې حال کې ترلاسه کړ چې لا یې نه توپونه درلودل. د روسیې رسنۍ خبر ورکوي چې د پخواني شوروي اتحاد د وخت وروستی ولسمشر میخایل ګرباچف د یو نوي کلونو په عمر وفات شو. د راپورونو له مخې ګرباچف د 1970 لسیزې په وروستیو کې د ګلاسنوست او پیرس تروکا په نوم د اصلاحاتو لړۍ پیل کړې وه او هڅه یې کوله چې شوروي اتحاد ژوندی وساتي. د اوږدې ناروغۍ له امله د ماسکو په یوه روغتون کې د سا ورکړه. میخایل ګرباچف هغه ولسمشر و چې له افغانستانه یې د 1980 کال په فبروري میاشت کې د پخواني شوروي اتحاد ټول ځواکونه له افغانستانه ویستل او پر دې هېواد یې د شوروي څخه سباندې نه کلن اشغال پای ته ورسوه. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د مفتشانو یوه ډله نن د اوکران په جنوب کې د زاپاروژیا د جرنزپولو اټومي تاسیساتو پر لور روانه شوه. دا په داسې حال کې ده چې په دې اټومي بټۍ کې د احتمالي پیښې له کبله نړیوالې اندېښنې په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر رافایل ګروسي پرون په کیف کې خبریالانو ته وویل د هیله مند دی چې د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ د څارنې لپاره به په اوکران کې یو دایمي ماموریت رامنځته شي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د بخښنې نړیوال سازمان د افغان کډوالو په تړاو پر تهران او انقره انتقادونه کړي دي. وړاندې په خپرونه کې د دې تفصیل اوریدلی شئ. لنن پوره یو کال مخکې امریکایي او د ناټو د نورو غړو هیوادو پوځیان له افغانستانه ووتل. موضوع مو د چارو لکتونکي احمد خان اندړ سره شریکه کړي.
د افغانستان په اقتصادي پرمختګ کې د افغانستان د جمهوري نظام په جوړولو کې دغو غربي هیوادونو ډېرې پیسې مصرف کړي.
د پخواني شوروي اتحاد د روسي ولسمشر میخایل ګرباچوف په اړه د یو شمېر افغانانو نظر د سره شریکه و.
د په وخت کې په افغانستان کې روسان نور د ماتې سره مخامخ شو.
په روزګان کې مشاعره وشوه.
دا افغانستان دی د باتورو شزل مو وطن تل مو دي ساتل د نپونو او پرو وطن دا افغانستان دی د باتورو
او د زهرو کاروان خبرونه لرو.
پانتن می دو کال او ایل بیا می پریخو بیان دغا نشول لازم.
د
ازادي رادیو خبری ټولګه.
د بخښنې نړیوال سازمان پر ایران او ترکیه تور لګولې چې افغان کډوال یا خپل قلمرونو ته نه پریشتي او بیا یې په جبر سره باسي. امنیسټي انټرنیشنل په یو تازه راپور کې چې نن خپور شو ویل دي چې ډیری دا افغانان بې وسلې خلک دي او پاسپورتونه یا نور معتبر اسناد نه لري، چې په نتیجه کې د ایران او ترکیه د سرحدي پولیسو له تاوتریخوالي او د جبري ایستلو له ګواښ سره مخامخ کیږي. د دې سازمان په راپور کې راغلي چې د ایران او ترکیه امنیتي ځواکونه د هغو افغانانو مخه نیسي چې په غیر قانوني ډول د هیوادونو ته ننوځي چې په نتیجه کې کله ناکله د مرژوب له پیښې هم شوي دي. د بشن نړیوال سازمان په خپل راپور کې د یو شمېر هغو قضیو یادونه هم کړې چې افغان کډوال د ایراني او ترکی پولیسو لخوا په غیر قانوني ډول وژل شوي دي، په ډزو ویرول شوي او شړل شوي دي، او په نورو غیر قانوني لارو یې مخه نیول شوي او ځینې یې له قانون پرته توقیف او شکنجه شوي یا ناوړه چلند ورسره شوی دی. امنیسټي انټرنیشنل په تېر یو کال کې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا د یولسو او د ترکی ځواکونو لخوا د دریو افغان کډوالو وژل کېدل مستند کړي دي. د بشن نړیوال سازمان وای چې دا راپور یې له لسکونه افغانانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو کړی او په دې ډله کې هغه څلور اویا کسان هم شامل دي چې په جبلي ډول ایستل شوي دي. راپور زیاتوي چې ډیری وخت دا کډوال له ماشومانو او یا د کورنیو له نورو غړیو سره ایستل کیږي. بیان زیاتوي چې د بشن د نړیوال سازمان دریځ د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري سره یو دی او هغه دا چې افغان وګړي باید بیرته په جبري ډول افغانستان ته ونه لیږل شي، ځکه د دې سازمان په باور امکان لري چې هلته د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره مخامخ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د اگست یو ډیر شمال افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو د سرتیرو د وټلو لومړی کلیسه ده. نوریاس نوری په دې اړه د سیاسي او امنیتي چارو شننکه احمد خان اندړ څخه ده په سره مرکه کړې او د مرکې په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پوځي حضور چې نږدې شل کاله یې دوام وکړ افغانستان ته څه لاسته راوړنې درلودې؟
په افغانستان کې د نړیوالو یا کوایو د امریکا متحده ایالاتو د نظامیانو همداسې د ناټو د غړو وادو د سازمان د نظامیانو شتون که هر څومره په افغانستان کې ځینې اشتباهات سوي وژنې سوي دي، همداسې افغانان ضرور سوي دي وژل سوي، خو د افغانستان په اقتصادي پرمختګ کې د افغانستان د جمهوري نظام په جوړولو کې دغو غربي وادونو ډېرې پیسې مصرف کړي، ډېر مصارف یې وکړل، د افغانستان وسلوال پوځ وروز دلته ډېر تاسیسات جوړ کړل، همداسې په ملکي بخش کې ډېر کارونه سوي، خو له بده مرغه دلته په افغانستان کې دغسې قومي ژبني تعصبات روانو، دومره فسادو، دغسې خراب خلک د افغان ضد سیرې په واکې چې قصدن نه غوښتل له دغه وخت نه یا د امریکا د متحده ایالاتو د نظامیانو همداسې ناټو د غړو سازمان د نظامیانو څخه په ښه توګه استفاده وکړي، بلکې ډېرې هغه پیسې چې افغانستان ته او د افغانستان خلکو ته مرستې کړي دا په شخصي جوبو کې واچولې، هر یو یې میلیاردر سو، دا د ګوتو په شمار خلک دي، دا قومي تجارانو چې د قوم پر نوم تجارت کوو، د امریکا د متحده ایالاتو نوم هم بد کړ او د افغانستان وضعیت هم دومره خراب کړ چې خلکو اوس د جمهوریت څخه بد راغلي دي او دوی دلته ټول په شخصي ګټو په تنظیمي ګټو کې اخته وو. همداسې د امریکا متحده ایالات هم ونشه کولی چې دغه حالت حتی کنټرول کړی شي.
طالبانو چې د دغه ځواکونو په وړاندې نږدې شل کاله وسلواله مبارزه مخته وړله، دوی هم ځینې ژمنې کولې چې کچېرې نړیوال ځواکونه له افغانستان ووځي نو به دوی افغانستان ښې لارې ته سیخ کړي. آیا ستاسو په نظر طالبانو خپلې کړې ژمنې په دا تېر یو کال کې عملي کړې دي؟
د طالبانو په راتګ سره موږ ویلو شو چې دا یو ډېر غټ بدلون راغی، یو انقلاب ده، د افغانستان پخوانی وسوال پوز رنگ سو، همداسې بیخی نوی حکومت تو تولی سو چه پا واک کرده، نو دوی طبعی خبره چه ده متخصینو او ده کدرونو لکمبود سر مخامخ دی، خب بیا هم دویو کولی سوی چه د افغانستان سر تسری امنیت تامین کړي چې په دا درې څلوېښتو کالو کې د افغانستان د مرکزی حکومت څخه ولایتونه په سمه توګه نه وو اداره شوي او اوس دوی دغه حاکمیت لري، په شرط دی چې په خپله حکومتداري کې تغییر راولي یو معیاري حکومت ته مخه کې د نړیوالو سره یو سیاسي تعامل ته نږدې سي او په افغانستان کې کار حرکت وسپل سي. دوی وکولای شي چې د افغانستان امنیت او حاکمیت تامین کړي، خو د امنیت د ساتلو لپاره نور ډیر کارونه پکار دي چې امنیت خو یوازې فزیکی امنیت نه ده، دلته موږ اقتصادي، سیاسي، ټولنیز همداسې نور شرایط دي د امنیت لپاره چې هغه ټول تر اوسه پورې نه دي تامین شوي. یوازې فزیکي امنیت ده چې هغه هم موږ وینو ورځ تر بلې د ځینو تروریستي ډلو لکه داعش حملې زیاتېږي. د دې لپاره کوټلي ګامونه پکار دي. زه یې نه منم چې د افغانستان اسلامي امارت او یا که وایو طالبان په خپل کړنو کې له سره کتنه وکړي، نو دوی کولی شي چې هغه ژمنې چې دا شل کلنه مبارزه یا جهاد کې دوی ورته ویلي کړې ویلي خلک سره دا تامین شي، او که چیرې دوی په همدې رقم روانې چې نړیوالو سره ګډه ډیپلوماتیکه ژبه نه پیدا کړي، له سیمې د هیوادو سره خپل اړیکې نه سموي او دوی په رسمیتو نه پیژندل شي، او د بشر حقوق ته په ځانګړي توګه د ښځو حقوق ته، د ښځو تعلیم ته احترام نه کی او هغه دلته تامین نه کی په انسان کې، دوی به د ډیرو نورو ستونزو سره مخامخ شي چې د امنیت به ټکنای شي او هغه وادي چې خلق تور کړي په غو کې به هم پاتې راشي.
د سیاسي او امنیتي چارو شننکي احمد خان اندر.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پخوانی شوروي اتحاد وروستی مشر میخایل ګورباچوف چې د خپل واک په موده کې له افغانستان څخه شوروي پوځونه ویستل تیر شپه مړ شو. ګورباچوف د 1910 د مارچ په 2 زیږیدلی او په 1915 میلادي کال کې د شوروي اتحاد د کمونست ګوند سرمنشي شو. په 1919 کال کې د شوروي اتحاد له مشرتابه څخه د دل استعفا سره شوروي اتحاد په 15 هیوادونو وویشل شو. د ګورباچوف په مړینه د نړۍ مشرانو غبرګونونه شولي. اسمت څاروان راپور لري.
د پخوانی شوروي اتحاد د وروستي مشر میخایل ګورباچوف په مړینه د امریکا د ولسمشر جو بایدن په شمول د نړۍ مشرانو خواشینی ښکاره کړې ده. شاغلی ګورباچوف تیر شپه لوی وجدې ناروغي ورسته د مسکو په یو روغتون کې د یو نیوي کلونو په عمر ساپرې کړ. ګورباچوف له 1915 تر 1919 پورې د شوروي اتحاد مشر وو او په دې موده کې ډېره هڅه وکړه چې اصلاحات راوړي، پرانیستي سیاسي فضا رامنځته کړي، له واشنگټن سره د مسکو اړیکې ښې کړي او له افغانستانه د شوروي سور پوځ وباسي. ګورباچوف همداراز د ختیځ اروپا په کمونیستي هیوادونو کې په اولسي پاڅونونو کې د لاسوهنې مخه ونیوله. د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو اعلامیه کې ویلي ګورباچوف راتلونکي متفاوته تصور کړی و او دا سره ورکیای لرل چې دا سي راتلونکي ته د رسیدو لپاره خپل موقعیت په خطر کې واچوي. د امریکا ولسمشر همداراز ویلي د دغو اقداماتو نتیجه خوندي نړۍ او میلیونونو انسانانو ته لا زیاتې ازادي وي. میخایل ګورباچوف د خپل عمر په وروستیو 2 کې له سیاست ګوښه وو، خو په 2014 میلادي کال کې د روسیې له لوري د کریمیا ټاپو وزمې لنیولو او له خپل خاورې سره د هغې له یو ځای کولو او همداراز پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته پر لپسې له مسکو او واشنگټن څخه غوښتنې کولې چې په خپل منځ کې اړیکې ښې کړي. د ګورباچوف په مړینه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژوره خواشینی شولې ده. د شاغلی پوتین ویندوی انټرفاکس خبری آژانس ته ویلي چې د ټلګرام له لارې به د ګورباچوف کورنۍ ته غم راځي ولېږي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوټریش هم ګورباچوف د داسې سیاستوال په توګه یاد کړ چې د تاریخ لوری یې بدل کړ. د ویلی ګورباچوف تر بل هر چا زیاته هڅه کړې چې سړه جګړه په سولې ډول پای ته ورسوي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي چې تل یې د سړې جګړې د پای ته رسولو لپاره د ګورباچوف زړورتیا او صداقت ستایلی دی. د اروپایي اتحادیې د کمیسون مشري اورزلا فون ډیرلین ګورباچوف داسې مشر بللی چې د باور او درناوي وړ و. د همداراز ویلي ګورباچوف د سړې جګړې په پای ته رسولو او د وسپنیزې پردې په لرې کولو کې حیاتي رول درلود.
د پخوانی شوروي اتحاد وروستی ولسمشر میخایل ګورباچوف مړ شوی دی. د ده په وخت شوروي ځواکونه له افغانستانه ووتل. د یو شمېر افغانانو نظر د ګورباچوف د مړینې په ارتباط درسره شریکو.
د شوروي اتحاد د وروستني جمهور رئیس میخایل سرکویچ ګورباچوف په اړه باید دونه ووایم چې د ده په وخت کې په افغانستان کې روسان نور د ماتې سره مخامخ شو. افغانستان د روسانو د ماتې شاهد و، روسان په تیښته شو. زه په دې ښه شاهد یم چې کومه ورځ چې له افغانستانه روسان وتل، فضا د دوی د الوتکو نیولې وه او دوی د تیښتې په حال کې وو. د حیرتانو په پله باندې د دوی روسي عسکر واوښتل، افغانستان یې پریخوست او د افغانستان نه ووتل. او دمدغه شو ګورباچوف په وخت کې شوروي بیا نوره ختمه شوه. شوروي په ټوټو ویشل شو او څو آسیایي جمهوریتونه د شوروي د ماتې نه وروسته په افغانستان کې رامنځته شول.
زه شل کلنه وم چې د کابل نه د شوروي قواوو خروج شروع شو. د ما ډېر ښه یادېږي چې د خیخانه د سرای شمالي سر کوتل نه شروع دی. اخوا ټول خلک به دوه غاړه د سرک نه صف ایستلی وو او ډېره خوشحاله وو چې شوروي د خاکه وځي. شل کاله وسو اما بیا هم افغانستان تیاره می را نغی. په هغه وخت کې ګورباچوف رئیس جمهور وو، خروج آغاز شو او سانو فضل د خدای د افغانستانه ووته.
ګورباچوف د شوروي جماهیر اتحاد اخرنی رئیس جمهور و. الحمدلله موږ هغه ورځ د افغانستان لپاره ډیره د ویاړ ورځ وه چې د ده فوزونه د افغانستان نه ټول شول. او افتخار د افغانانو لپاره دغه و چې جماهیر اتحاد د افغانانو په لاس تیکه تیکه په څو بادشاهۍ وویشل شو. یرغل یې مات شو، شوروي اتحاد ړنګ شو.
د پخوانی شوروي اتحاد د وروستي مشر میخایل ګورباچوف د مړینې په ارتباط مو د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې اورېدې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په روزګان کې د ځوانانو د یووالي په هدف مشاعره وشوه. دا مشاعره په مرکز ترینکوټ کې تیره شپه ترسره شوه. جزئیات په دې راپور کې.
دا افغانستان دې د باتورو شزل موتن تل مودي ساتل دې نکونو او وطن. دا افغانستان دې د باتورو شزل موتن.
دا مشاعره د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په نوښت جوړ شوی و چې مخه یې ځوانان یوالي تر بلل و. په دې مشاعره کې د لسګونو شاعرانو، ترانویونکو ترڅنګ سلګونو ځوانانو هم ګډون کړی و چې د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د اطلاعات او کلتور ریاست په انګړ کې تیره شپه ترسره سوه. که څه هم په دې مشاعره کې د تیرو کلونو خلاف انتقادي شعرونه نه وه، خو یو شمېر شاعرانو یوازې حماسي او د وطن سره د مینې شعرونه وویل.
راځي هرې خوا بلې کړو د یوې د محبت، خورې کړو په نړۍ کې فلسفې د محبت. راځي چې د نفرت له کتابونو تو بګار کړو لاسونه کې راواخلو سپارې د محبت. راځي چې د ژوندون لارې مو پاکیل اغزو کړو. راځي چې د ژوندون لارې مو پاکیل اغزو کړو د ګل لپو کې وویشو وږمې د محبت.
در سره کړې مو وعده د جوړو بجې موش. در سره کړې مو وعده د جوړو بجې موش. وینه مو ځان کاو پنا د جوړو بجې موش. پخپل لاسو بجې پر هر تڅ نه اڅ در کاو. پخپل لاسو بجې پر هر تڅ نه اڅ در کاو.
وای چې ورین تیار د جهالت داسې سحر غواړ موږ وطن د علم پرونا کې منور غواړ موږ چې په وطن کې یا خبرې د چېګړې وشي هسې معمول هسې امیر هسې عسکر غواړ موږ.
د اطلاعات او کلتور ریاست د دې جوړې شوې مشارې یوه برخه ترنمونو او ترانو ته هم ځانګړې شوې وه.
له خبرونو ور اخوا
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ اجمل اند کتنه ورته کوي.
د لانګوار ژورنال خبرونې له افغانستان څخه یو کال مخکې د امریکایي ځواکونو وتلو ته اشاره کړې او لیکلي دي. د افغانستان څخه په الګوله د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان په شمال کې مقاومت د طالبانو په وړاندې په یو جدي ننګونه بدل شوی دی. خبرونه وایي کله چې د 2020 کال د اګست په 13 نیټه امریکایي ځواکونو له افغانستان څخه خپل وتل بشپړ کړل، طالبان پر ټول افغانستان د واک د ټینګولو او د دوی په وړاندې د مقاومتونو د ځپلو لپاره لاس په کار شول. خو وړاندې لیکي چې د 2022 میلادي کال د پسرلي په لومړیو کې د افغانستان په 5 ولایتونو بدخشان، بغلان، کاپیسا، پنشیر او ننګرهار کې د تنظیم شوی مقاومت نښې څرګندې شوې. لانګوار ژورنال زیاتوي د محل د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان څخه د دقیقو معلوماتو راټولول ستونزمن دي، ځکه د دې خبرونې په وینا د خپلواکو رسنیو له موجودیت پرته د مقاومت په نوم د جبهې یا د طالبانو د ادعاو سپیناوی ستونزمن دي. خو خبرونې د پنشیر څلور ولسوالۍ، د بادغیس دوه ولسوالۍ او د تخار یوه ولسوالۍ د طالبانو او د طالبانو د مخالفانو ترمنځ لانجمنې ولسوالۍ بلل او همدارنګۍ ولس ولسوالۍ داسې ګڼل شي چې ریکین خطې پکې روان دي. په دې کې 15 ولسوالۍ په تخار، څلور په بغلان، درې په پنشیر، دوه په بدخشان، دوه په کاپیسا او یوه ولسوالۍ هم په ننګرهار کې یاده شوې ده. د لانګوار ژورنال د دې ریپورت په دوام کې لولو چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویندویان او مهم شان د دوی په وړاندې مقاومتونه ناڅیزه ګڼي او هغه ننګونکي نه بولي. خو د طالبانو د حکومت اقدامات بیا بل څه څرګندوي. طالبانو په وروستیو کې زیات شمیر کومکي سرتیري د مقاومت د ځپل لپاره پنشیر او بغلان ته استولي دي او د دوی په حکومت کې د دفاع وزارت مرستیال ملا عبدالقیوم زاکری په پنشیر او اندراو کې ځانګړی پوځي قومندان ټاکلی. هیل رسپانې لیکلي چې د 2020 کال د اګست په 13 افغانستان څخه د وتلو پای د امریکا د هغه ملاتړ لپاره د ننګونکو میاشتو پایل و چې په دې هیواد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې پاتې دي. رسپانې د عمران په نوم د یو افغان یادونه کړې چې د ځانګړو ځواکونو د یو سرتیري په توګه یې دنده ترسره کړې ده. وایي هغه ورځې په دې هیله چې وبه کولی شي د کابل هوایي میدان ته ننوځي د میدان له دروازې بیرون په انتظار تېرې کړي. عمران د امریکایي ورسپانې ته ویلي وروسته لاغې چې کلونه د طالبانو په وړاندې وجنګید اوس ناڅاپي بې وسلې په ملکي جامو کې د هغوی مخې ته دی او ویرېږي چې د طالبانو لخوا به وپېژندل شي. کله چې د تیر کال د اګست په 15 طالبان بیا ځلې پر کابل واکمن شول، لسګونه زره افغانان له خپل هیواد څخه ووتل. ګڼ له دې افغانانو وایي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې خپل ځان خوندي نه احساسوه.
اسدی رادیو په منځني چپ دولس شپږ نیوی په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ پرونه په sadiradio.com کې نیولې شي. په داسې حال کې چې د ژمي موسم تلا څلور میاشتې تقریبا پاتې دي، په پلازمینه کابل کې د ډبرو سکرو د بیو لوړوالی د دې ښار اوسیدونکو اندېښمن کړی دي. د کابل یو شمېر اوسیدونکو علت د طالبانو د حکومت له لوري پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو زیاتېدل بولي. د ډبرو سکرو یو شمېر پلورونکو وایي د تیر کال په پرتله سږ کال دا وخت بیا یو پدوه زیات شوې ده. خود طالبانو د حکومت د قانون او پټرولم وزارت وایي هڅه کوي چې په ژمي کې د ډبرو د سکرو بیې په بیو کې کموالی راولي. جزئیات په دې راپور کې.
د کابل په بازارونو کې د ډبرو سکرو د بیو لوړېدو د دې ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکو د طالبانو پر حکومت له دې عمله نیوکه کوي چې پاکستان ته د ډبرو سکرو صادرات زیات کړي او له عمله یې په کور دننه بیې لوړې شوې دي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکو فهیم او نورالله آزادۍ راډیو ته وویل
مونږ ډېر بې وزله او نادر خلک یو، له یو خانه کار نشته او د بل خانه د سکرو رقیمت شوی ده. حیران یو چې دغه ژمی څنګه تېر کړو. حکومت د سکرو د بیې پاکستان سره قرارداد کړی ده او د خلکو په کیسه کې نشته.
تر اوسه لا ژمی نه دی رارسېدلی. د ډبرو د سکرو بیې دوه چندې لوړې شوې دي. حیران یو که دا بیې همداسې لوړې پاتې شي ژمی به څنګه تېروو.
دوی ادعا کوي چې افغانستان د ډبرو سکرو ډېر قانون لري خو ګټه یې اوس مهال پاکستان ته رسیږي. په کابل کې د ډبرو سکرو یو شمېر پلورونکي هم وایي د تیر کال په پرتله سږ کال په بیو کې دوه برابره لوړوالی راغلی دی. د ډبرو د سکرو یو پلورونکي احمد زبیر آزادۍ راډیو ته وویل
کار اسکارا ډیر جګی دی اسکارا زموږ زو نه رسېږي اوسه پورې مې نه در راوړی تقریبا پروس کال مونږ خرڅول په شپږ نیم زره اووه زره څه کال څه به د پنځه زره سره خلکو ډېر غریب دي کاروبار نشته او د همده په خاطر اوسه پورې مې نه در راوړی ودرېږي
پام دی حال کې د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وای په نړۍ کې د سونتوکو په ځانګړي ډول ډیزل او پټرولو بیل وړي شوې دي چې د ډبرو سکرو په بیو هم اغیز کړی دی خو د دې وزارت ویان عصمت الله برهان وای دوی هڅه کوي چې په ژمي کې د ډبرو سکرو بیې ټیټې کړي
وزارت معدن او پټرولیم رهبری مقام تخنیکی معینیت ته وظیفه سپارلې ده چې د ژمي پر رسیدلو سره د هیوادوالو لپاره په داخل د هیواد کې د زغال سنگ یا د ډبرو سکاره په ډیره ارزانه قیمت باندې باید دوی ته ورکول شي هیوادوالو ته په داخل د هیواد کې په کابل او په مختلفو یخو ښارونو کې به دوی ته نقطې تعینیږي په هغه کې به دوی زغال سنگ د خپلو کورونو لپاره د خپلو کورونو او د خپلو بچانو د ګرم ساتلو لپاره به انشاءالله په ډیره ارزانه بیه باندې ودی ته ورکول کی
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځل واکمنۍ له پیل راهیسې پاکستان ته د ډبرو سکرو صادرات زیات شوي دي چې دې کار د افغانانو اندېښنې زیاتې کړې دي که څه هم د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویلي دي چې د پاکستان په ګډون له هیڅ هیواد سره د ډبرو سکرو د استخراج هوکړه نه ده کړې بلکې د کوچنیو قراردادونو له مخې په کورنیو شرکتونو د ډبرو سکاره پلوري دغه وزارت مخکې ویلي وو چې پاکستان ته په ورځني ډول له لس زره تر پنځه زره ټونه ډبرو سکاره صادرېږي خو رویټرز خبري اژانس د پاکستاني چارواکو له قوله ویلي دي چې له افغانستانه په میاشتني ډول پنځه سوه زره ټنه د ډبرو سکاره پیري دغه شان د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف ته دغه هیواد د کابینې په غونډه کې له افغانستانه د ډبرو سکرو د وارداتو په زیاتېدو ټینګار کړی وو او ویلي وو چې پاکستان ته په کلنی ډول د افغانستان د ډبرو سکرو له درکه 2.2 میلیارد ډالر ګټه رسیږي د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د ډبرو سکرو اتیا قانون موجود دي چې اوسمهال یوازې له 11 قانونو استخراجیږي
شه ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وه
اگر ما اشتباه نکنم تا نو ما شمه قانون بانکداری نداریم
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بيشي باید غوي اتدا فرصت ورته کړی
تا د سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په صفو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو
د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې تر دولسمو بجو وروسته د زهرو کاروان خبرونه لرو په دې پروګرام کې له داسې یو معتاد سره شغیدلیو چې د اعتیاد له امله د پانتون درسونه پاتې شوي دي په دې خبرونه کې یو شمیر نور په زړه پورې مطالب هم شته خو دمګړي د ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو را رسیدلی پیغامونه
زما پیغام دا دی دغه د کندهار د ښار پرو والا چې دی وروره چلی واره پیارځانه کوي پنځه روپۍ یو شت پورته کوي پخوا یې ویل اوس ډالر وروره پورته دی اوس ډالر هم شت سوی دی مګر چلی بیرته پورته کړی دي ما پیغام چې د ازادي راډیو کارکوونکي د لوړو مقاماتو ورسي دغه د کندهار پمپو والا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ زه احسان اللہ د هلمند ولایت نوزاد ولسوالی څخه د ازادۍ راډیو سره په تماس کې یم وروره دغه زموږ سړکان ډیر خراب دي سړکان ډیر نادر کمزوري دي وروره منی کوم یو مریض تر شپخانی او تر یوزا پوری رسیدي وروره هغه پر لارې ډیر پازاب یو ډیر کچلاري دي وروره موږ دا غواړو چې وروره جانه د حکومت د لوړ پورو چارواک صدا غواړو وروره د سړکان ته سم
خبرې کوم د کابل نه دا غتیر پیغام چې ما مخ حساب کو قسم پالا شټور نه زړه درد سه پړې ده دلته زه حالات ګورم حالات مو دردوي حالات مو خپه کوي نو الله دې د افغانستان په خلکو رحم وکړي
شریف الله مدنګر وای د کامیون نو سوالي د مستمرات د خرین مزنګ وهله سره مشتاق ټول ته معلومات شته چې مستمرات کلی کې سلاب راغله او ځات خلګي وویم دی زمکه ویجاړي کړي دي کونه وران کړي دي خلک اوس چې ده دې بد حالاتو کې ځکه دغه نه لري خوراکي تو کې نه لري کورونه تر سامان چې د سند ویوړو تیار کوم ځلان دې کو ډیر وزت
د ننګرهار ولایت د روغات او رسوالۍ د کلي څخه د کتلغي د کلي څخه ته پیغام درسته وو دا د موسوارو ظالمان دي ناروا کوي غلاګانې کوي. هر ولسوال سل کارټون اخلي په ولسوالۍ کې او مونږ په بټیو کې کورونه دي. مونږ سره هېڅ چا مرسته ونه کړله. زمونږ دا پیغام خور کوي او مسلمین ته یې ورسوه چې د خلکو سره کومک او امداد وکړي.
ولاندې د سهارو کاروان خبرونه لرو، خو اوس 12:30 دقیقې دی. لنډ خبرونه. نن د اگست 13 د افغانستان د متحد ایالاتونو او نورو هیوادو د ناټو د غړو هیوادو او متحدانو د سرتیرو د وتلو لومړۍ کلیسه ده. د متحد ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن چې له افغانستانه د پوځي ځواکونو په وتلو کې د ګډوډۍ له کبله تر سختو انتقادونو لاندې دی. په یوه لنډ بیان کې د اګست 16 د کابل هوایي ډګر ته نږدې په یوه انتحاري حمله کې د 14 امریکایي سرتیرو په وشل کېدو خفګان وشو او دفاع وزیر لوید آسټن د امریکا پوځي ځواکونو ته په یو پیغام کې په افغانستان کې د وژل شویو ټولو 2461 امریکایي سرتیرو په یاد ته درناوی وکړ. په افغانستان کې له بېوزلو ښځو سره د نړیوالو مرستندویو ټولنو د مرستو په دوام د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې اداره یا فاو وایي چې په سمنګان کې 2250 ښځو ته د سبزیجاتو تخمونه ورکړي او د کرنې اړوند روزنه یې ورکړې ده. افغانستان د شلوریز آسیا جام سیالیو په ترڅ کې په متحد عربي اماراتو کې پرون دوهمه لوبه له بنګلادیش سره وکړه او په وو وکټو یې وګټله. بنګلادیش لوبډلې د ټولو شلو ورونو له بشپړېدو او وو لوبغاړو له سوسېدو سره د افغانستان لوبډلې ته د 122 منډو هدف ټاکلی و. چاپان لوبډلې د تریو لوبغاړو په سوسېدو سره ټاکلی هدف په داسې حال کې ترلاسه کړ چې لا یې نه توپونه درلودل. د روسي رسنۍ خبر ورکوي چې د پخواني شوروي اتحاد د وخت وروستی ولسمشر میخایل ګرباچف د 19 کلونو په عمر مړ شو. د راپورونو له مخې ګرباچف د 1980 لسیزې په روسیو کې د یو لړ اصلاحاتو لړۍ پیل کړې وه او هڅه یې کوله شوروي اتحاد ژوندی وساتي. د ده اوږدې ناروغۍ له امله د مسکو په یو روغتون کې سا ورکړه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکهلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته محرکلای کوم. تنن په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. تریوټن ډیر هغه خیخه ونیول سوچي له افغانستان څخه ایران ته قاچاق شوی و.
فعلا نسبت به مواد مخدره که در افغانستان مثل تریاک
اوس په افغانستان کې نورو نشئی مواد په پرتله لکه تریاک د خیخه جوړول څو برابر ډیر شوی دي.
په یو راپور کې به واوري چې سلګونه معتادین چې له ایران څخه راسړل شوی په نیمروز ولایت کې راغونډ شوی دي.
متاتزیات د ایران بودم چې دوباره راغلم.
ډیر وخت په ایران کې وم. له ایران څخه خیرو شړدم او نیمروز ته راغلم. اوس ته نیمروز په کوڅو کې به سرنوشته ګرځم.
دا چې د خوب درمل ولې د احتیاط لامل ګرځي په دې اړه مولا ډاکټر محسن حسن سره مرکه کړي.
د خوب په درملو د معتاد درملنه حتی سیډونو ویلې ده چې د هیروین نه د دوه درملنه او د دوه احتیاط سخت ده.
د ذاکر الله په نوم یو معتاد وایي د نشول عمل په هنتون راڅخه پاتې شو.
پانتن می دو کال اوهل بیم پری خودره دیم در نشول لازم.
او د پروگرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو.
سر لنه سخیل پانتون سخه شروع بس خلاص.
خیر ده رئیس صاحب، ده زل می او بخی بیا دا شکار نکوم.
اوس پرونه په یو راپور پیل کو. تریوټن ډیر هغه خخه ونیول سوچي لا افغانستان څخه ایران ته کاچاک سوي و. د افغانستان په لوی دوځو ولایتونو کې د خې جوړولو لډیرې دو سره سم دا لمړی ځل دی چې په یو گاونډي هیواد کې افغانستان څخه دومره ډیر قاچاق شوی خېخانی ول کیږي. کڅه هم د طالبانو حکومت د خې جوړولو د مخنیوي یادونه کوي. خوله نشئی مواد سره د مبارزې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې په ورستیو میاشتو کې د خې جوړول په بیساری ډول ډیر شوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ایران د جنوبی خراسان د ګمرک چارواکو مهر خبری آژانس ته ویلي چې 1.1 ټن شیشه نیولې ده. دا شیشه د تیلو په 2 ټانکرونو کې له افغانستان څخه ایران ته قاچاق شوې وه. دې 2 ټانکرونو د افغانستان فرا ولایت ته تیر وړي او بیرته د ایران جنوبی خراسان ته راګرځېدلې وه. کله چې په 2019 میلادي کال په افغانستان کې د شیشې جوړول پیل شول، دا لومړی ځل دی چې په یوه ګاونډي هېواد کې له افغانستان څخه دومره ډېره قاچاق شوې شیشه نیول کېږي. موږ وغوښتل چې په افغانستان کې د شیشې جوړولو د ډېروالي او ګاونډیو او سیمې هېوادونو ته د شیشې د قاچاقو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د کورنۍ چارو وزارت په دې اړه څه ونه ویل او د کوکنارو د کښت او نشي موادو منع کولو په اړه د خپل مشر فرمان ته اشاره وکړه.
د امیر المؤمنین حفظه الله له فرمان سره سم د مخدره توکو کرکیل، قاچاق، کاروبار او استعمال منع اعلان شوی دی. هیچ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې د نوموړو توکو په کاروبار یا کرکیل لاس پورې کړي. که بیا هم څوک سرغړونه وکوي، هغوی زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا نیول کیږي او په اړه یې قانوني چلند کیږي.
لومړی ځل په 2019 میلادي کال په افغانستان کې 2 کیلوګرام شیشه ونیول سوه او تر هغه وروسته یې تولید کال په کال پسې ډیریږي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې او امریکا له نشي موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارو څېړنې ښیي چې په افغانستان کې فارا او بادغیس ولایتونه د شیشې جوړولو په اصلي مرکزونه اوښتي دي. د دې دوو ادارو په راپور کې راغلي که څه هم په دې ولایتونو کې جوړه سوې یوه برخې شیشه کې هغه تیزاب کارول کیږي چې له ایران څخه افغانستان ته قاچاق سوي، خو په ډېرې شیشه کې د عمان یا ایفرین بوټي کارول سوي دي. عمان یو وحشي بوټي دی چې د بادغیس، فرا او غزنی ولایتونو په غرونو کې راشن کیږي، خو اوس د نشي موادو مافیایي ډلو دا بوټي اهلي کړي او په زراعتي مځکو کې هم کرل کیږي. په دې اړه له نشي موادو سره د مبارزې کارپوه نجیب الله احمدي وایي په نړیوالو بازارونو کې د شیشې غوښتنه او لوړه بیه د دې سبب سوي چې د نشي موادو مافیایي ډلې د تریاکو پر ځای د شیشې جوړولو او قاچاقو ته مخه کړي.
اوس
په افغانستان کې د نورو نشهیي موادو په پرتله لکه تریاک د ښیښې جوړول 2 برابره ډېر شوي دي. دا ښیښه تر اروپا، امریکا، کاناډا او افریقا پورې رسېدلې ده. له بده مرغه په افغانستان کې یو شمېر خلک کار نه لري، شپه او ورځ عمان بوټي راټولوي، تجزیه کوي او بیا یې پر هغو خلکو خرڅوي چې ښیښه جوړوي.
په افغانستان کې د شیشې جوړولو او له افغانستان څخه د باندې قاچاق کولو په اړه داسې مهال راپورونه خپریږي چې د طالبانو د حکومت معلوماتو له مخې دوی په تیر یوه کال کې یوازې په کابل ښار کې نږدې 1.5 کیلوګرام شیشه، 3000 ډیر ټابلیټکا ګولۍ او د زیګا په نوم 3500 ډیر نشه ګولۍ نیولې دي.
د نشهیي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909 3300 40 40. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې له ایران څخه د افغان کډوالو لسړلو سره په نیمروز ولایت کې د نشې مواد معتادین تر پخوا ډیر سره راغونډ شوي دي. سلګونه معتادین چې له ایران څخه راسړل شوي په نیمروز ولایت کې سره راټول شوي او شپه ورځ په کنډوالو او واټونو پر غاړه تیروي. دوی دومره پیسې نه لري چې خپلو اصلي ولایتونو ته ولاړ شي. د نیمروز ولایت د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي چې د دوی مرکز د دومره ډیرو معتادینو د درملنې امکانات نه لري او کارکونکو یې هم له 2 میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا د نیمروز ولایت کوڅې واټونه دي. دلته هغه معتادین اوسیږي چې له ایران څخه راشړل شوي او اوس دلته نشي کوي. له دې سلګونو معتادینو څخه یو هم فرهاد دی چې په ایران کې معتاد شوی او اوس له هغه ځایه نیمروز ته راشړل شوی دی. فرهاد وایي چې له 6 میاشتو راهیسې د طالبانو د حکومت له ډره په کنډوالو کې ژوند کوي، ځکه هر ځل چې د طالبانو امنیتي ځواکونه نیولی نو شکنجه کړی دی.
زمانه شروع شد
کله چې ایران ته ولاړم هلته موتاد شوم له ایران څخه بیرته راوشړل شوم او نیمروز ته راغلم چاره نه لرم او کورنۍ مې هم نه مني د طالبانو په دې حکومت کې هم څو ځلې له سړکونو څخه د درملنې لپاره روغتون ته یوړو هلته یې موږ ته اوبه او خواړه نه راکول او شکنجه کولو یې هم اوس دلته خاص ځای نه لرو پر سړکونو ویده کیږو
محمد کریم هم درې میاشتې مخکې له ایران څخه نیمروز ته راشړل شوی او له ورته برخلیک سره مخ دی دی وایي چې له سړکونو څخه پلاستیکونه راټولوي او خرڅوي یې له همدې لارې له 500 څخه نیولې بیا تر 100 افغانۍ پورې پلاس ورځي او بیا په دې پیسو نشئ مواد رانیسي خو دومره پیسې نه لري چې بیرته ایران او یا په کابل کې خپل کور ته ولاړ شي
محمد کریم هستم مدت زیات د ایران بودم چې دوباره راغلم
ډیر وخت په ایران کې وم له ایران څخه راو شړلم او نیمروز ته راغلم اوس د نیمروز په کوڅو کې به سرنوشته ګرځم کورانه په کابل کې ده اوس دوم د پیسې نه لرم چې ایران ته ولاړ شم او کابل ته هم بیرته ګرځېدل نه شم په نیمروز کې به سرنوشته پاتې يم
نیمروز مون
د نیمروز ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې له ایران څخه را شړل شوی ډیر معتادین خپل اصلي ولایتونو ته نزي ځکه چې په نیمروز کې نشئی مواد اسانه ورزانه پیدا کیږي دوی وایي چې دوه دی معتادین موجودیت د نیمروز ولایت خلکو ته جدي ټولنیزې ستونزې پیدا کړي او دا ویرشته چې بیروزګار او روغ ځوانان به هم له دوی سره یو ځای په نشو اخته شي کته هم د طالبانو د حکومت ځای چارواکي ادعا کوي چې په ورستیو میاشتو کې په زندانونو کې زرګونه معتادین نشئ پرې خودلو ته مجبور کړي دي خو د نیمروز د معتادینو د درملنې مرکز چارواکي وایي چې دوی د دومره ډیرو معتادینو لپاره د معیاري درملنې امکانات نه لري د نیمروز د معتادینو د درملنې مرکز مسؤل سید خلیل کاظمی آزادی راډیو ته وویل که څه هم دوی په خپلو لږو امکاناتو دا مرکز فعال ساتلی دی خو د دوی کارکوونکو ته معاشونه نه ورکول کیږي
شفاخانه مردانه ما 50 مریض
سمو ګنارینه وروختون د 500 او خزینه وروختون مو د شلو ناروغانو ظرفیت لري سمو ګرځند کلینیک هم په دورې ډول کلی په کلی ګرځي او هلته د معتادینو درملنه کوي سمو همکاران په داس شرایطو کې کار کوي چې ماشنه لري شپږ میاشتې کېږي چې ماشنه د اخیستای قرارداد تشکیل تر اوسه هیڅ شی هم نشته خو اضافي کاری هم کړی
هم کردان
په نیمروز ولایت کې د معتادینو راټولېدو په اړه داسې محل شکایتونه کیږي چې د هرات او کابل ولایتونو خلکو تازه د طالبانو پر حکومت انتقاد کړی ویلي دي هغه زرګونه معتادین چې د درملنې په پلمه زندان ته استول شوي له درملنې پرته بیرته آزاد شوي او اوس د پخوا په شان نشو ته دوام ورکوي
درنو اوریدونکو په راپور کې مو واورېدل چې سلګونه معتادین چې له ایران څخه راسړل شوي په نیمروز کې راغونډ شوي دي
دا زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.5 FM څپو باندې هم اوریدلی شئ تیبی ډاکټران وایي چې پر خپل سر او په پرلپسې ډول د خوب د درملو استعمال د احتیاط لامل ګرځي چې وروسته دا معتادین نورو نشو ته مخه کوي دا چې د خوب درمل ولې د احتیاط لامل ګرځي لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه یې څه دي او درملنه یې د نورو نشئی موادو له معتادینو سره څه توپیر لري په دې اړه مو له ډاکټر محسن حسن سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د خوب د درملو په ترکیب کې څه ډول مواد شامل دي
د خوب درمل چې په طبي اصطلاح کې یا د درملو په علم کې ورته بنزوډیازپین وایي دا هغه مواد دي چې په دماغ کې مشخص آخذې لري چې غوته د بنزوډیازپین او آخذې دي دا په دماغ کې په مختلفو ساحو باندې اغیز کوي مریض ته خوب راولي د مریض استراب ورکوي د مریض ورختایي ورکوي او مریض آرامي او کچیرته په وګ محل کې لدین کار واخیستل شي یا استعمال شي دا بل اخره د احتیاط لامل ګرځي
د خوب درمل ولی د احتیاط لامل ګرځي
ځینې سړنې وایي کچیرته ل شپږ افتونه د ډېرې مودې لپاره واخیستل شي خپل دغه درمل دی یو شخص غ تحمل وړي او د احتیاط لامل ګرځي دغه هدف دا ده د تحمل وړوالی چې یو شخص لمړی کې لګ درمل اخلي او وروسته کوشش کوي چې درمل مقدار ډیر کی چې هغه تا غ لمړنۍ کم وضعیت چې اخیستای وو آرام شوی وو هغه حالت ته ورسیږي نو کوشش باید وشي چې دغه درمل ل شپږ ونه څخه ډیر ونه کارول شي چې دې احتیاط لامل ونه ګرځي. په دې کې ډاکټر صاحبان دغه درمل د لګي مودې لپاره توصیه کوي، خو له بده مرغه زموږ ځینې درملتونونه معیاري نه دي او خلګم په دې نه پوهیږي چې زه معتاد یم، نو یا پاکټ د دوا وړي درملتون ته او یا خپله نسخه وړي هلته درملتون ورته دوا ورکوي او دا په کلونو باندې دغه درمل کاروي او دوی د خپل د احتیاط نه خبر نه دي.
د خوب د درملو احتیاط په دې معنا شي څوک دغه درمل بیا ونه کاروي خوب بیا نه ورځي آرام نشي کولی که څنګه؟
بالکل، کله چې یو شخص په دې باندې معتاد شي او د ډېرې مودې لپاره یې واخلي که کومه ورځې بیا ترکي یا دوا ور ونه رسیږي نو دا شخص نارامه وي، مسترب وي، غصې ورځي، خوب نه ورځي، کیدای شي ځینو دردونو احساس وکړي.
د خوب درمل سي څومره موده د ډاکټر نسخې پرته استعمال سي د احتیاط سبب ګرځي؟
څېړنې وایي چې د شپږ هفتو نه که ډېرې مودې لپاره درمل واخیستل شي دا د احتیاط لامل ګرځي، او ځینې څېړنې بیا وایي چې تر درې میاشتو یو مریض کولی شي چې له دې درملو نه استفاده وکړي. خو په هر صورت که چېرته له دغې مودې نه ډېره درمل اخیستل کېږي د ډېر وخت لپاره دا د احتیاط لامل ګرځي او یو شخص په دې باندې معتادېږي.
د شیم امکان لري شي د خوب له درملو یو څوک نورو نشي موادو تواوړي؟
بالکل، مونږ نه لرو، مونږ ناروغان لرو چې هغه په لمړی کې د خوب درملو څخه ګټه اخیستې ده. د لنډ مهال لپاره یو ډاکټر ورته توصیه کړې دي، خو د خپل ځانه دغه درمل د ډیر وخت لپاره کارولې دي او کله چې د متوقع کم تاثیرات چې دغه درمل لري هغه ته نه رسیدلې بیا یې نورو موادو ته مخه راوړي.
مثلا کوم ډول مواد؟
مثلا ځینې ناروغان چې غزوانان دي، نارینه دي، هغوی دغه درمل پریدي او بیا چرسو ته مخه راوړي، یا ځینې راځي تریاکو ته مخه راوړي. هغو ته ویل کېږي چې تر دو تریاک تاثیر یې ډېر ده، تا آرامۍ نو راځه دغه تریاکو دی او پیاتو له کورنۍ استفاده وکړه.
د خوب د درملو احتیاط لنډمهاله او اوږدمهاله اغېزې څه دي؟
په دو کې څو نوه درمل دي په مختلفو نومونو باندې، ځینې لنډمهالې تاثیرات لري، ځینې منځمهالې او ځینې اوږدمهالې تاثیرات لري. په اوږدمهال کې خو یو اغېزه دا ده چې دغه سړی معتادوي، لکه د نورو مخدراتو کو غوندې د سړی معتاد شي په ځینو رواني ناروغۍ باندې اخته شي. او لنډمهالې تاثیرات دا دي چې د حافظې کمزوروالی ده، حواس نشي کولی چې دا راجمع کړي، تمرکز اکثره دوی له لاسه ورکوي، کیدای شي په افسردګي یا په ژور خفګان باندې اخته شي، دا کیدای شي مسترب شي، غصې ورشي او نارام اوسي.
د خوب په درملو د معتاد کس نښې نښانې څه دي؟
نښې نښانې دي یو شخص دا ده چې دا کله چې دغه درمل اخلي دی آرام وي، غوښې وي، خوبجن وي، ګیچ وي، سره کیدای شي ځینې وخت سردردي پیدا کړي، هغه تمرکز دوی نه لري چې یو مسلې ته دوی تمرکز وکړي او په هغې باندې فوکس وکولی شي. بل دا ده چې کیدای شي دغه شخص ورو ورو په ژور خفګان باندې اخته شي.
د خوب د درملو احتیاط د نورو نشه یي موادو له احتیاط سره څه توپیرونه لري؟
خپله د خوب درمل هغه طبي اصطلاح کې ډیپرسانت ورته وایي چې یعنی یو شخص آرامی، او ځینې نور درمل یا نشه یي توکي چې دي هغه محرک وي. مثلا شیشه چې نن سبا کارول کیږي یا ټابلیټ کا، دا کله چې یو شخص کاروي نو هغه یو کاذبه خوشحالي ورته پیدا کیږي، اوفوریا ورته ویل کیږي، مست وي او یو قسم احساس دی لویوالی او د قوت کوي، ډیر غږیږي، ډیر خاندي. او برعکس د خوب په درملو کې یو شخص آرامیږي، ډیپریس وي، ګنګسوالی لري، اکثره ویده اوسي، که چیرته خوب هم نه ورځي نو دا خوبجن حالت کې قرار لري او آرام اوسي.
که څوک د خوب په درملو معتاد سي درملنه یې څنګه کی؟ یا د نورو نشه یي موادو غوندې وي او توپیر لري؟
د خوب په درملو د معتاد درملنه، حتی څېړنو ویلې ده چې د هیروینو نه د دو درملنه او د دو احتیاط سخت ده، درملنه یې ډیر توپیر نه لري. دغه درملنه د یو ډاکټر متخصص لخوا نه باید پیل شي، په تدریجي توګه قطع کیږي، دغه درمل یو دم باید ونه درول شي ځکه چې نورې ستونزې پیدا کیږي. او ځینې درمل ورکول کیږي چې هغه کومې نښې نښانې چې وروسته په ده کې منځته راځي، لکه د اختلاج یا یو شخوالی په وجود کې راځي په ده باندې، لکه د مرګیو حملې راځي، د هغې لپاره، د وقایې لپاره ځینې درمل ورکول کیږي او دا باید په تدریجي توګه ورو ورو قطع شي او درملنه وشي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې باید له معتادینو سره څه ډول لومړنۍ مرستې وسي؟ په دې اړه به ډاکټر منصور ارشاد معلومات راکړي.
د مخدره موادو له استعمالونکو سره لومړنیو مرستو کې مختلف مسایل شامل دي. په مجموع کې موږ کولی شو د معتادینو ضروریات لومړنیو مرستو په تړاو په دریو برخو وویشو. اول داسې اکثرا د مخدره موادو استعمالونکي طبي مرستو ته ضرورت لري. د بېلګې په توګه کیدای شي دوی د مخدره موادو د استعمال له کبله مختلفې تنفسي ستونزې ولري، یا هم که چېرته دوی د پچکارۍ له لارې مخدره مواد استعمالوي کیدای شي دوی بعضې داسې ستونزو وکړي دي چې هغه زرق له ساحې رامنځته شوي دي. بعضې ناروغۍ بېلګې په توګه توبرکلوز په دوی کې ډېر زیات ده. جلدي ناروغۍ چې په اسانۍ له یو انسانه بل انسان ته انتقالېږي هغه په دوی کې زیاتې دي. له جنسي لارې انتقالېدونکې ناروغۍ په دوی کې زیاتې دي، او بعضې ډېرې خطرناکه ناروغۍ لکه بي او سي هیپاټیټ یا تور ډای او بلخره ایچ ای وی یا ایډز لامل وایروس دغه ناروغي چې په معتادینو کې نظر نورو انسانانو ته زیات لیدل کیږي. په دوهمه مرحله کې معتادین ځینې ټولنیزو مرستو ته اړتیا لري. د بېلګې په توګه افغانستان کې اکثرا معتادین د تغذیه له لحاظه د هغو وضعیت خراب سي، د سرپناه د نه درلودو په علت کیدای شي له په ژمي کې له یخه او په ګرمۍ کې له د مایعاتو له ضایع کولو او د لمر له وهلو له دغه مسایلو ژوند له لاسه ورکوي. ټولنیزو مرستو کې همدا شان دي. ناروغانو لپاره غذایي مواد، د هغو لپاره عاجله سرپناه او د ته ورته نور خدمات شامل دي. په درېیمه مرحله کې کیدلی شي ناروغانو ته هغه معتادینو ته چې لومړنیو مرستو ضرورت لري هغو ته موږ بعضې رواني خدمات ورکړو، د هغو معلومات ورکړو، د هغو د مخدره موادو د استعمال زیانونه او د تداوي امکانات ورته وړاندې کړو. بالاخره مریض درملنې او تداوي ته وهڅوو، یا حداقل د هغو لپاره د یو شپې د په برابرولو کې ورسره مرسته وکړو.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې په 1269 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس ته خاطرې وار دی. د کابل ولایت ذاکر الله تر نشو مخکې د کاشیو دکان درلود، او د اقتصاد پوهنځي د دوهم کال محصل وو، خو کله چې معتاد سو هر څه ځینې پاتې سول. ذاکر الله وایي چې اوس په کورنۍ کې اعتبار نه لري، او د نشه یي موادو رانیولو پیسې هم نه لري. دا چې ذاکر الله ولې او څنګه معتاد سو او د نشو له امله یې څه ستونزې ګاللې دي، دا به خپل د لخلې واورو.
نشه مخکې موږ د کاشانو کاروبار کول، د ډبرو او ایران څخه مو راوړل. ما مکتب هم په هغه وخت کې ویل د ځواني دوران، نو موږ مکتب کې اوسو هم سنفیان ولو، نو له همدې سره همداسې له چرسو له دې قیلونه شروع سوله. او دا نشه چې له ټیټه سوي نه چې سړی شروع کړي بیا هماغه تاثیر پکې نه پاتې کیږي، او د سړی خواهش نور لوړو لوړو نشو ته کیږي. چې څومره وخت زیاتیږي همدومره سړی نور نوي نشي پیژني، او بیا چې دغه خوند سړی وګوري بیا نسي ځان ځینې خلاصوله. یو لذت چې په دې کې و بس هماغه شیطاني لذت و، او ملګرو تشویق یې دام وله، او څومره چې د دې موږ خپل هوس هم و د هرڅ موږ سره ول دغه په خاطر هم د دې شروع پیل شروع سه. دولس کاله مې مکتب وویل، او دوه کاله مې پوهنتون وویل په پاکستان کې اسلام آباد کې. اول چې نشي ما نه کولې، نو خپل لیاقت ما ډېر و، او وروسته چې په نشور عالمه نو مغه پانتونه ما ته داسې ساتیری غوندې ښکارېدو. یا به یو ورځ ورتلم ما، یا به یو ورځ نه ورتلم. درس مرس څه شوق راسره و، هغه ټول رانه ختم شو. پانتون مې دوه کاله وویل، بیا مې پرېښودره. د همدغه نشولو له لاسه، ځکه ما نه سوی کولای چې زه رسیدګي ورته وکړم، او شپه ورځ به بس په همدې تلاش کې و چې کوم جنۍ پیدا کړم او څنګه یې ووه. بدن تم ډېر ضرر یې زما رسولی ده. څومره چې وزن ما مخکې درلودل، او څه تمرین چې ما مخکې تمرینات درلوده، هغه ټول د فشار لاندې راوستي، او ذهني مریضتیاوې ډېرې ما ته پیدا کړې. رواني شپه ورځ چرت وهل، او بې خوبي، او له ځان سره ډېر فکرونه کول. زما دکان و زموږ پلار راته ایښی و، د کاشانو کاروبار مو کول. زما ترن هم پنځه ترنه دي، همدغه موږ ټول شریکان په همدې کاروبار کې. دغه کاروبار مو کول، دکان مخته وړل، نو هغه دکان پیسې به چې څومره ګټه وه هغه به ما ټوله په نشو ورکوله. نو بس په زبار ورځ به دکان ته بس ځان مې رارسول، یا به مې له پلار نه یا ورونه به مې په چلنه چل اخیستلې.
راکرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گاده میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین چه کوئی
تا چه قواره چه ما موتاد که ها
پا یو دود چوک نه موتادی گی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دودی سرای موتاد کی گی
دا بیا چه ویلا
دا خبرم د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دی پودر ما وها سره سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمني کوئ
دا ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو دا د زهر و کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې سردار د پانتون د څلورم ټولګي محصل دی. د یو ورځ د پانتون په باغ کې ناست وي چې پولیس یې نیسي او د پانتون ادارې ته یې بیایي. اداره تر لږ ځنډ وروسته له پانتون څخه د سردار د سړلو پریکړه کوي. دا چې سردار د پانتون په باغ کې څه کول او د پوهنځي ادارې ولې هغه له پانتون څخه شاړه دا به په ډرامه کې واورو.
یار یو خو له دې پولیسو څخه هم یو ځای پاتې نه دی، دا دی دلته هم ګرځي لکه د سیګریټي بوی چې پیدا کېدلی.
هلکه ودرېږه، شور ونه خورې.
دادا قمندان صاحب، ولاړ یم.
دلته دې څه کول؟
صاحب مطالعه مې کوله.
ته پورته شه، تر پوله نې دې څه شی پټ کړه.
صاحب هېڅ څه نشته. ده دادا وګوره.
تا خوښې وګورم. خوشه اوچل کپ کړي د چرسو سیګریټۍ دې وهه جاویده.
بله قمندان صاحب.
جیبونه ورته لاشي کړه چې نور چرس ورسره نه وي.
سمه ده قمندان صاحب.
قمندان صاحب، نور چرس راسره نشته، بس همدا یو سیګریټي قدرو.
لاسونه پورته ونیسه.
دادا وګوره، زه وایم نور چرس نشته.
چودرې دا جیب کې شی نشته. دا جیبه جیبې وګورم. قمندان صاحب، په جیبونه کې چای نشته.
ته یې دا د کتابونو بکس هم وګوره.
ته دې خوښه دا بکس دی؟
واخله، خو هېڅ شی هم پکې نشته.
چودرې دا دې پیدا مې کړه. قمندان صاحب، چرس دي ورسره.
ته نه شرمېږي چې په پانتون کې چرس کوي؟ ته له کوره په درس او تحصیل پسې راوتې او که په نشو پسې؟
قمندان صاحب، زه خپل درسونه وایم، کله کله چې مې زړه تنګ شي بیا یو نیم سګرټ وایم، همیشه خو دا کار نه کوم.
ته د پانتون محصل یې، باید نورو ځوانانو ته دې نصیحت کولی چې نشه مو ژوند تباه کوي، خو ته په خپله نشه کوې.
قمندان صاحب، بیا داسې کار نه کوم.
ته دې کار توخه چې رښتیا محصل یې او که کوڅه ډب یې.
نه قمندان صاحب، محصل یم. وګوره دا مې کارت
راکته. ښه، د څلورم کال محصل هم یې. ستا غوندې څو بې تربیه محصلین پیدا شي او د ټولو محصلینو او پوهنتون نوم بد کړي. جاویده.
بله قمندان صاحب.
لاسونه یې ور وتړه. سلام علیکم رئیس صاحب.
سلام علیکم استاد.
وعلیکم سلام.
قمندان صاحب، خدای دې خیر کی، څه خبره ده؟
رئیس صاحب، دا هلک پیژنې؟
هو پیژنم، زموږ د پوهنځي محصل دی. ولې خیرت خو به وي؟
دا محصل مو نشئی دی رئیس صاحب.
څه شی نشئی دی؟
هو نشئی دی، همدا یوه شیبه مخکې مو د پوهنتون په باغ کې ونیو چې چرس یې کول.
دا څه وایې؟
هو صاحب، دا نور چرس هم ورسره و. تاسې ته مې د دې لپاره راوست چې د پوهنتون مقررات څه دي، زه به بیا ورسره حساب وروسته کوم.
صاحب، زموږ مقررات او جزا معلومه ده، سر له نسخې له پوهنتون څخه شړو، بس خلاص.
خیر دی رئیس صاحب، دا ځل مې وبخې، بیا داسې کار نه کوم. د پوهنتون اخري کال مې دی، که مې د پوهنتون څخه وشړی د څو کالو خواري به مې اوبه یوسي.
دا د اول ځل نه دی چې ودې بخم. ما ته محصلینو څو ځلې ویلي وو چې دی چرس کوي، او ما هم تا ته ویلي وو چې دا کار مه کوه، خو تا ویل محصلین په ما نه حقه تور پورې کوي.
خیر دی رئیس صاحب، هر ډول سزا چې راکوئ منم یې، خو له پوهنتون څخه مې مه شړی.
د پوهنتون نوم دې بد که، راکه د پوهنتون کار دی. سر لنن دی بیا پانتون کیو نه وینم.
اوس نه زمونږ سره راځه.
قمندان صاحب، هم دا سزا مې بس نه ده چې له پانتون نه وشړلم او د څلورو کالو زحمتونه مې اوبو یوړل.
راځه، زموږ حساب او کتاب در سره پاتې دی. موږ ته وایي چې په دې پانتون کې نور څوک نشي کوي، او هغه قاچاق کوونکي به هم راخی چې پانتون ته چرس راوړي.
قمندان صاحب، اوس درته کوم، لمن درته غواړو، ما خوشی کا پانتون خو څه کوي چې به هیڅ وخت نشنه کوم.
ډېرې خبرې مه کوه، درځه او ځې ته ځو.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پایته ورسیده. تر بلې خبرونې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.